تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په پښتونخوا کې د مازدیګر 5 بجې سوې په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه، شننه او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایازي وړاندې کوي.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي چې په دغه هیواد کې په لومړني شپږو میاشتو کې 1500 نه زیات ملکیان وژل شوي دي، او د شام د بارنو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره ملاقات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه د خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یو وشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوي درخواستونو اوریدنه وکړه چې پکې یو لس ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. دغه فوزي عدالتونه د تیر کال دسمبر په میاشت کې په آرمی پبلیک سکول د برید روستو جوړ کړ شوی ول، او په دې لړ کې پارلمان په آئین کې د یوشتم آئینی بدلون او په آرمی اکټ کې د منځوري په حق کې فیصله کړې و. د پاکستان فوزي عدالتونه تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې دي، خو په سپریم کورټ کې د فوزي عدالتونو پر ضد درخواستونو د لوجې سزاګانې عملي شوې نه دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د فوز اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال راډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې راحیل شریف تېره ورځ د پاکستان فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بللې دي. په پاکستان کې له قدرتي افاتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 150000 لوړه شوې ده. په دې کې لږ تر لږ 80 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوې دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې ویان لطیف الرحمن نن مشال لړی تو ویل چې په چترال کې 15 په کرک کې 11 په بردیر کې 8 او په پیښور کې 6 کسان مړه شوې دي. دغه په خبره په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو 398 کورونه په مکمله توګه او 2000 پکسوانوی کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسول دي. چارواکي دا هم وایي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سندونو او خړونو کې د اوبو کچه کم شوې ده، او د همحال په کابل سند کې د منځنۍ درجه سیلاب دي. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي وژل شوی دي. د پاکستان فوج ویلي دي چې د پنجاب صوبې د سیالکوټ په بجوات سېکټر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 عام وګړي ژوبل شوی دي چې پکې ماشومان او ښځې شامل دي. بیا د هند سرحدي ځواکونو یو چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په ډزو کې 14 عام وګړي ژوبل شوی دي. دواړه هیوادونه په یو بل تورونه پوري کوي او د جوابي کاروایي ژمنې هم کوي. دا پیښه له هغې وروسته کېږي چې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ په جولای میاشت کې د سارک هیوادونو د سرمشریزې په سنډو کې پر پوله د تاوتریخوالي په کمولو خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر 1500 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې. د یوناما د بشري حقوقو څانګې مشري دانیال بیل نن په کابل کې دغه رپورټ ولوست او ویل
In the first 6 months of 2015
د 2015 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې یوناما د 4920 ملکیانو مرګ ژوبل ثبت کړی دی چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په ریپورت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حمله بند کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د ملکیانو په اړه خپل دریض بیا کتنه وکړي.
په رپورت کې دا هم ویل شوی چې 80% د بریدونکو کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوی ټاکل کېدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناشته کې چې د پکتیا قومي مخورو او مدني فعالانو هم په کې برخه لرله، دینی علماو له وسلوالو طالبانو او د هغوی له مشر نوی مشر تابع څخه وغوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پایتکی کېږدي. د پکتیا علماء دا خبري ناست په داسې حال کې راغوختي چې د وسلوالو طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړيني روستو د هغه نوی زایناسته په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړي او ویلې دي چې جنگ تبه دوام ورکوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام د بارنو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایرانی او روسی چارواکو سره ګوري. ولید المعلم تیر ورځ تهران ته لاړ. دی به په شام کې له سلورو کلونو راهیسې د روانې جګړې د تا د پای رسیدو په لارو چارو له ایرانی او روسی چارواکو سره خبرې وکړي. د ایرانی رسنو په وینا المعلم به د منځني ختیځ لپاره د روسی د ولسمشر له ځانګړي استازي سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بارونو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکو د شام په کورنۍ جګړې کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی، خو امریکا او خلیج عربي هیوادونو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لري شي. اورسته خبر چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل گاډو د پټرونه د خویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي ځاتوي چې د دوه ریل گاډي د پټرونه هغه محل خویدل دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثر شوو پل باندې له مخالف لورو څخه تیرېدل. دا بيخه بيګا د مدیا پردیش له ها درا خارګوټي سره نږدې د هند پر وخت د شپې 11 بجې شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا سل کسان پکې زخمیان شوي هم دي. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او وس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
د پېښور د کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ او 95 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15.5 شپږویش، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 ویش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګلایاز او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو پر زید داخل شوی درخواستونه رد کړی دي. د پاکستان پوځ موای د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبري د افغانستان پاکستان او سیمې په ګټه دي. پر افغانستان نظر لرونکي په طالبان کو د اختلاف پاړوي
دا ډول اختلافات د طالبانو د تحریک د نن نه د څو کالو را روان وو. اکثرو کسانو دا خبرې نه میډیا ته راوستل شوې نه په خپل منځ کې خپلو ملګرو سره بحث قرباني کولو.
د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وايي په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو لړشتلجا یو اتیا کسان وجل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګري په پیژو کې د وجل سو پولیسو زامنو ته د نوکری ورکولو اعلان کړی دی.
صوبایي حکومت چې د امارات د پولیس شهدا لپاره وکړه دا ډېره بهتره خوشاین پیښه لره. دې سره به زموږ د ځوانان چې کوم شهیدان شوي دي د دې خاندانونو اوسلې هم چته شوي.
د پېښور او کوټي په ګډون تجارانو دا یو نوی ټیکس پر زید په ټول پاکستان کې احتجاج کړي. د تجارانو یو مشر د دې ټیکس د څرنګوالي په اړه وایي
ویت هولډینګ ټیکس چې دی هغه دا دی چې یو چک وبلته ورکې ټرانسفرې و چاته یا زه تاته چک درکم ته بینګ لوي چې د ماسم شپږ څور پی کاټیږي ته چې بیا کې شه د تاسم شپږ څور پی کاټیږي.
د دې هر څورې دوه سل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوري. نن د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی وګرځول او حکم یې وکړ چې د عدالتونو دی پر ځای وساتل شي. پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیم لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړل شوی وو چې د دوی په خبره د عدالتونو د اوسنیو یا پخوانیو عدالتونو پر وړاندې د بې باورۍ اظهار څرګندونه کوي. په دې اړه نور تفصیل ربیع اکرم خان راکوي.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوی درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یادوي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1925 منصور کړی وو. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې وو. د فیصلې په اړه نن ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته د خطاب په وخت وویل چې پوځي عدالتونو په هکړه د سپریم کورټ فیصله د پارلمان د بالادستۍ څرګندونه ده او د دې فیصلې نه به د وسلوالو حوصله شکنی کیږي. د وزیر اعظم په وینا چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي فیصلې کول د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف درخواست دایر کوونکي او د راولپنډي های کورټ بار اسوسییشن مشر مشال ایریو سره په خبرو کې اول چې ځینې خبرې د دې فیصلې د راتلو نه پس مخې ته راځي، چې یو پکې دا چې چرته نظرې ضرورت خو بیا ژوندی نه کړی شو. دی وایي
دا فیصله د تقسیم رائے ده او تقسیم رائے فیصلې ته په دې ملک کې کله ستاینه نه ده شوې. د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې کوم کې سو اگر چا په هغه عمل درآمد شوی وو، خو هغه فیصله ترنن پوری متنازع ده. نو دا سخکاری چې عدالتونو کم باقی عوامل چې د ترهګرۍ په اړه دی یا د پیښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د کراچۍ او ضرب عضب اپریشن دی، نو دې ته د آئین او قانون په ځای زیات فوقیت ورکړی دی.
د قانوني او بشري حقوقو کارپوه پخوانی سینیټر اس ام ظفر په نظر چې د دې فیصلې ضرورت وو ځکه چې موږ حالت جنگ کې یو او په حالت جنگ کې داسې فیصلې کول وی. دی وایي
داسې
فیصلې ستاسو امنیت لپاره او د هغه خلکو انساني حقوقو لپاره ضروري وي کوم چې عام وګړي وي او بغیر د څه وجې وجني. د هغه خلکو هم حقوق وي کوم چې بازارونو ته ځي، جمعاتونو ته ځي او په هغه بمونه وویشتل شي. نو دا د ریاست لومبه فرض دی چې څنګه څه اقدامات وکړي د څنګه چې د هغې حفاظت وشي. عدلیه به دا فیصلې درې څلور موقع مخې ته ایښودونه پس کړی وي. موجوده عدالتونه په هغه طریقه وسلوالو ته انصاف نشي ورکولی او فیصلې نشي کولی ځکه چې د هغې د تحفظ انتظام نه وي شوی او دا د حکومت ناکامي ده د عدالت نه.
یا د وی پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوشتم آئینی ترمیم تر لاندې د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په پېښور کې د مدني ټولنو غړو او غیر سرکاري تنظیمونو لخوا د سایبر کرایمز یا انټرنیټي جرمونو په اړه د مرکزی حکومت لخوا وړاندې سوی قانون په لړ کې نن د چهارشنبه په ورځ یو غونډه وسوه چې پکې د حکومت څخه غوښتنه وسوه چې دغه قانون کې دی ډېری خبرې داسې دي چې د آزاد رائے د آزادۍ پر خلاف دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دغه دستور کې برخه اخیستونکي د بشري حقوقو یو کارپو شاهین قریشی وایي چې یو خوا کې دغه بل کې د انټرنیټ سره تړلې جرمونو مخنیوي یو خبره ده، نو بل خوا پکې د بشري حقوقو په ضد تجویزونه هم شامل دي چې د بنیادی انساني حقوقو په ضد دي.
اویرنس ٹویٹ کو نہ لحاظ سر بتاؤ ابھی ہم کا یہ پرابلم جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈر پہ طور پر
دغه غونډه تنظیم کوونکی د پښتونخوا سول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم ویل چې پاکستان وړاندې نه ډېر نړیوالو بشري او انساني حقوقو باندې لاسلیک کړی دی او د قانون کې ځنې خبره داسې ری چې هغه دغه نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو په ضد دی. نو باید حکومت په دې نظر ثانی وکړي.
سایبر کرایم او سایبر ټیریزم چې دا د وخت نه صرف شهريانو ته بلکې حکومتونو ته یو مسله ده او موږ غړو چې دا سه قانون چې کوم دی نو هغه راتلل پکار دي. او د سره خدشات دا دي چې دا قانون چې کوم دی کې دا سه کلاز دي چې هغه د انساني حقوقو خلاف دي او کوم عالمی قوانين دي او معاهده پاکستان کړی دي د دې سره مطابقت نه لري.
ونده کې برخه غښتونکو ځوانانو ویل چې د یوټیوب په شمول ځنې نړیوال ویب سټس چې په پاکستان کې بند دي داسې و چې دوی ته نه د تعلیم او شړنې په میدان کې ګټه ترلاسه کوله. د دوی په وینا د دین علاوه کوم معلومات یا خبرې چې دوی عام مطبوعاتو ته نشو کولی هغه په سوشل میډیا دوی ورکولی شو او د خپل ستونزو نه خلک خبرولی شو. خو له دې بلکې ځنې خبرې داسې دي که هغه قانون جوړ شو نو دوی به د هغې نه هم منې کړی شي. یو زده کوونکی چې په غیر سرکاري تنظیم کې کار هم کوي صباحت وایي
پیج دی چې دا څه خلک دي چې اې د کور نه بهر ترلاسه اکسس نشته خو هغه د سوشل میډیا په تر باندې معلومات اخلي او د روزمره چې حالات دي زموږ په ملک کې یا په دنیا کې هغه نه هغه اپ ټو ډیټ کیږي. نو دا چې د نو پټین د الکترونیک کرایمز بیل چې دا یو قدم دی زموږ حکومت خدای په داسې ټکو کې وړاندې کی چې د هیومن رائټس وایلیشن نه لګي فریډم اف ایکسپریشن چې دا زموږ کم آئین دی زموږ ملک هغه موږ دا یو رائټ را کړی دی. نو دا کوم نه انډایرکټلی چې
د پامل دا چې دغه دستور کې برخه غښتونکو د مدني ټولنو غړو د بشري حقوقو کارپوهانو او د ګونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه قانون کې دي هغه جزونه شامل نکړي شي کوم چې د آزاد رائے ورکولو یا بنیادی حقوقو په ضد دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت وای چې ډیر زر به له افغان طالبانو سره د سولې خبري بیا پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم یو ځانګړي استازي د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستیال ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال کړی ده. احمد شیبر د موضوع ته کتنه کړی ده.
پاکستان نن یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. اسلام آباد دا خبره څو ورځې وروسته تر دې کړې ده چې د ملا محمد عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په هغه غونډه کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د تامیچی یا ماموتو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق فاطمی سره په اسلام آباد کې درلوده، فاطمی وویل له طالبانو سره به ډیر ژر بیا د سولې خبري پیل شي. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی دی چې د سولې خبري به ژر شروع شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو وروسته تر دې وځنډېده چې تیره اونۍ د ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو. په بهرنیو اړیکو کې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګډو هڅو ته اړتیا شته. طارق فاطمی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په مثبت لور روان دي او له طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبري هم یو مهم پرمختګ و. یا ماموتو تیر کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازي وټاکل شو او له دې ټاکنې راوروسته دا لومړی ځل دی چې دی پاکستان ته په رسمي سفر تللی دی.
احمد شیبرو، زموږ همکار داود خټک په طالبانو کې د ننه له هغه وروسته د راپیدا شوي اختلاف په اړه مرکه کړې ده چې د دې ډلې مشر ملا عمر مړ اعلان شو. نو داود خټک له سمی یوسفزي څخه د مرکې په پایل کې دا پوښتلې چې د ملا عمر له مړینې وروسته به چې کوم اختلاف را پیدا شوی دی دا پر طالبانو څومره اغیز وکړي؟ راځئ چې دا خبرې واورو.
دا ډول اختلافات د طالبانو د تحریک د نننه نه د سو کالو را روان وو. اکثرو کسانو دا خبرې نه میډیا ته راوستل شوې نه په خپل منځ کې خپل ملګرو سره بحث ور باندې کولو، چونکه هلته داسې فکر کېدو که هر څوک د طالبانو تحریک خلاف زی یا د غوی باندې انتقاد کوي هغه داسې ولک کوم لا عمر چې انتقاد کوي. خو چې څنګه ملا محمد عمر اخوند د وفات خبر راغلو سره دی چې د پخوا وفات شوی وو، نو دغه حلقه او دغه کسان او دغه اوازونه یو دم برابر تیره شول نو طالبانو هغه حضور او قوت او دننه حکومت دبدبه او استاس خاري چې هغه ماته شوی
دا سمیز تاسو چې لګ څنګه وی چې دا مولا اختر محمد منصور یعنی د اوچته پای چې کم سو مشران دي کدی مخالفت کین نو څوک داسې پاتې کیږي چې هغه د مولا اختر منصور په حمایت کې راځي آیا د ګروپ یو مضبوط ګروپ مخې ته راځي کنه دا کمزورې شوی دي
دا کسان چې د کوم وصل مولا اختر محمد منصور مخالفت کوي دا کسان د ډیر وخت نه سایډلاین شوی وو ممبران د شورا وو د دوی اواز دومره موثر نه وو او مولا منصور تر څومره چې پیژنم هغه ډیر وخیار سړی دی هغه په دې پوهیږي چې د خپل تحریک مشرتوب څنګه وساتي نو هغه په دې تورو پنځو شپږو کلونو کې مکمل کار کړی وو اوس هم د طالبانو چې کوم جنگیالي دي هغه تیرو شپږو پنځو کلونو کوم کمانډران وي چې هر څه د مولا منصور په لاس کې وو دا سره رابطه کې دي او دا وخت طالبانو د نظامی کمیسون یا د ملټری کمیشن مشر صدر ابراهیم هغه مولا منصور سره دی او دا سم دي چې دا غیر ډله مضبوطه ډله ده خو بیا هم اختلافات شته دي او څنګه چې طالبان داسې تحریک د مخکې اختلافات نه لیدلي اوس داسې ښکاري دغه اختلافات چې کوچني اختلافات هغه هم ډېر ژور اختلافات ثابتېدلی شي او مخکې تللی شي
سمیز یو بل خبره مخې ته راځي چې مولا اختر منصور په حق کې په سیمه ییز لیول باندې پاکستان چین او امریکا دا کبل خو وګورو نو داسې ویل کیږي چې افغانستان او ایران طرفونه چې دي دا د مولا یعقوب طرفدار دي داسې تاسو سره اوري یا داسې امکانات تاسو ویني
زما په خیال مولا یعقوب خو او د مولا محمد عمر د فاميلي د نورو غړو خو څه قانوني حق نه جوړیږي د خلکو همدردياني لدی عمل چې هغه د مولا محمد عمر زوی دی غوسه رښتا دي خو زما په خیال دا کسان چې مولا محمد یعقوب خبره کوي تر اوسه مولا محمد یعقوب په خپل صدا خبره نه ده کړې البته یو بیان کده چې د ورور له طرفه راغلی هغه هم دا ویل دي چې دا اوسنۍ اتفاق او اتحاد خبره کوم او کدي ګروپونو کې زنه یم نو زه فکر نه کوم چې مولا یعقوب د دې سوه کولی شي البته کزینه قوتونه غواړي چې طالبان ووي شي او ممکن زینه قوتونه داسې وغواړي چې طالبان ووي شي او کمزوري کی او یو ډله کابل ته بوزي نو په هغه صورت کې خو دا شی کامیاب دی شي
سمیزه یو بل پښتنه ده چې په افغانستان کې اوسوس داعش هم راوچت شوی دی او ویل کیږي چې په دې کې د طالبانو زنه مشران شامل دي او د میدان جنگیالي د طالبانو هم دی ډلې ته اوریدلې دي نو آیا د دې اوسنی د طالبانو په منځ کې اختلافات او سره به هغه داعش ډلې تم څه فائدہ ورسیږي کنه
تر هغه ځای چې محمد عمر اخوان ژوندۍ وو یا د مرګ خبر نو راغلی هغه وخت پورې طالبان او عقیدوي ډول باندې متحد وو خو اوس ته ټول هغه چیلنج د سولې خبرو ته د کملا منصور د سولې خبره ته ځي نو داعش ته پاره اوس بیا یو موکې په لاس راغلی دا چې ک طالبان سولې طرف ځي نو دی کې چې نی طالبانو کې هم داسې کسان شته چې هغه په هیڅ صورت د امن مذاکرات نه غواړي نو هغه ممکن د داعش طرف ته ولاړ شي خو مجموع کې داعش افغانستان کې دومره مضبوط نه دی
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیسو ځوانانو او افسرانو لپاره یو ځانګړی اعلان کړی دی چې تر مخه به 300 د اسسټنټ سب انسپکټر چوکۍ هغه د پولیسو په چيو او خپلوانو لپاره اعلان کړی دی کوم چې د وظیفې یا ډیوټي پر وخت وجل سوی دی خالد خان د پولیسو افسرانو او ځوانانو سره غږیدل او دا ریپورت برابر کړی دی
دا خیبر پختونخوا پولیس ځوانانو د صوبایي حکومت هغه فیصله ستاینه کړې ده چې اترخ غره په جنگ کې وجل شوی پولیس چارواکي بچو ته د مرستيال سب انسپکټر په هیڅ په پولیس کې نوکرې ورکول شي او بیا بهادر او ځلور پولیس چارواکو ته به د بهادرې تمغه هم ورکول شي دا نه پورز د پولیس شهدا د ورځ په مناسبت د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وجل شوی پولیس چارواکو بچو ته لپاره د پولیس محکمه کې 300 د مرستيال سب انسپکټر چوکې اعلان کړی او دغه شان د هغوی د بچو د تعلیم او درملنې لپاره به صوبایي حکومت ټول اخراجات هم زغمي د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر دورانی د پولیس د شهیدانو ورځ او تر هغه غره په جنگ کې د دوی د قربانو په حق لوای چې د پښتونخوا پولیس افسران او ځوانان د تر هغه غره خلاف د هر چا نه وړاندې دي
بہت کم کسی جگہ پہ ہوا ہوگا کہ جونیئر موسٹ سے لے کے سینئر موسٹ تک آفیسر جو ہے وہ اس راہ میں شہید ہوئے.
دا پختونخوا دا پولیس دا محکمے دا معلومات ترمخہ دا کال 2018 نا را پدی خوا سدا پاسا 1200 دا پولیس جوانان او افسران مشوی او گنشمیر زخمیان شوی دی. عمر اجاز چی پلاری پنوخار کی دا میا اختیار حسین دا کور مختا پا 14 کی ملشوی او وای چی اغا دا خپل پلار پزی پا پولیس کی نوکر شوی دی او دا صوبائی حکومت دا لخا دا پولیس دا شہیدان و رزبا دا دوی حوصلی نوری هم اوچت کلی. نظام پور دا پولیس تھانے اسی چو باروز خان وائی چے دا حکومت لاڑا دا پولیس دا قربانو او دا بہادرے ستائن با نہ صرف دا پولیس دا جوانانو ارادی اونچا تکلی بلکہ اس بار دا محکمے تا ہر جوان دیر پہ خوشحالے راضی.
صوبائی حکومت چے دا مرات دا پولیس شہدا دا پارو کر دا ڈیرا بہتر خوشائن پیسہ لگا دے سر با زمن دا جوانان جکم شہیدان شوی دی خاندانوں او سلی ہم چتے شوی او آئندہ بہ ہر سڑی با کوشش دا کئی ملک اور دریا خور رپازان قربان کی او بلدا چې پولیس تبا رجوع کوي برته لپاره محکمه لپاره هم دا فخر خبره ده.
دا یادونه ده چې سلورم اگست په ټول صبح کې د پولیس د شهیدانو ورځ اومانځل شو چې دا په خور نه علاوه د صبح ویلوي خارونو کې د دې ورځ په مناسبت دستوري او شوې. خالد خان مشال ریډیو په خور.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپوش پک 22 پولنڈ او سپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صاف اوري دیشه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان په شاوخوا ټولو شهرونو کې نن هم د چهارشنبه په ورځ د تجارانو لخوا د کاربندیز او احتجاجونو اعلان شوی. د کاربندیز او احتجاج دا اعلان د پاکستاني حکومت لخوا د نوي لګول شوي ټیکس چې د وید هولډینګ ټیکس ورته وایي په نامه یادیږي پر ضد شوی دی. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د پېښور او کټې په شمول د پاکستان په شاوخوا ټولو لویو او وړو ښارونو کې نن د چهارشنبه په ورځ د تجارانو لخوا کاربندیز روان دی او په بیلبیل ښارونو کې احتجاج هم کړی. د پاکستان تجاران دغه کاربندیز او احتجاج د دغه هیواد د حکومت لخوا د وید هولډینګ ټیکس یا د نوي لګول شوي ټیکس پر ضد کوي چې د دوی په خبره په هیڅ صورت به یو نه مني. دا چې وید هولډینګ ټیکس څه شی دی په کوټه کې د تجارانو د اتحادیې مشر رحیم کاکړ یې داسې تشریح کوي.
وید هولډینګ ټیکس چې دی هغه دا دی چې ته اوس په خوا به خالی پر نغدو باندې مور 1500 روپۍ ورکولې چې نقد کیش به مراستی اوس چې یو چک وبل ته ورکوې ټرانسفر یې وچاته یا زه تاته چک درکوم ته بینګ لویسې د ماسم 1500 روپۍ کاټیږي ته بیا کې شه د تاسو مشور څاور پی کاټیش نو په خوا به مرد چک په ذریعہ دا ټوله کاروبار کوي پرغه پیسې نه کاټي دي و زه چې چار چا د چک ورکي پرغه بینک پیسې کاټي او مشور څاور پی کاټي.
د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم په بیا بیا د دې نوي لګول سی ټیکس پر ضد احتجاج کړی خو حکومت یې هیڅ خبره ونه منله او زیاتوي کې چیرې تر نننی احتجاج ورسته هم غشتنې ونه منل سوینو د هیواد په کچه به تر دې هم سخت او اوږد کاربندیز او احتجاج وکړي.
د دې خلاف مړ پروژه کې دوه درې ظاهری وکړه نو نن شکر الحمدلله په ټولو ملکی شټډون هرتال دی خاص کر صوبہ بلوچستان کې په ټولو ضلعو کې په ټولو شهرو کې د کوټي سره واخه بیا در چمن د زوبه در غوادره او در هبه پوری په دا ټولو شهرو کې مکمل شټډون هرتال دی احتجاجي مظاهری دي. کچیری ساکدار دا ټیکس واپس نه واخستی نو د دې بعد بیا موږ په لاهور کې تمام تاجران مشران غوښتي دي د هرې شپې ستلات به تاجران مشران دي باغه کې موږ یو غټ احتجاج اعلانو هغه احتجاج به د ترور شټډون هرتال او د هرتال په ورځ مختلف ځایو کې زمون مظاهری وي درنې به وي در هغه پورې موږ د خپل احتجاج جاری ساتو چې در څو پورې حسابدار صاحب او پاک د خپل ټیکس واپس وانه.
د ویلو ورده چې په دې ورسیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د همدې نوي ټیکس د لګولو اعلان کړی چې تر دې سم دستي ورستیا پر ضد د تجارانو لخوا احتجاجونه پایل سپو. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی. ګولایاز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو. نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزی عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزی عدالتونه دې خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر ملک مبشری کې ولس کسیزه بینچ کې یولسو ججانو د فوزی عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. د پاکستان د فوج مشر جنرال راجل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. نوموړي دا خبره په تېره ورځ د پاکستان فوجي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال کړې. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 250,000 لوړه شوې ده. په دې کې لږ تر لږه 80 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر 1500 زیات ملکیان وژل شوي دي. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کېدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د شام د بارنو چارو وزیر نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره ګوري او چارواکي وایي چې په هند کې د دوه ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګولایا ځوړند کوله. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ورځپاڼه لوستل.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼه خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګري او نشیز توکو د قاچاغ په لوکې یو جوړ تعلق دی او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده څومره چې ترهګري خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف د خپل لیکي چې د ترهګري د خاتمې لپاره ریدا چې لومړی د ترهګرو فندونه ودرول شي او دا پیسې یا فندونه د نشیز توکو د کاچاګ نه دوی ته ترلاسه کیږي نو تر سوچي د دغه مخنیوي نوی شوی په دې منطقه کې ترهګری ترهغه نه ختميږي. اداریا اخیری کوي د پاکستان پوس خو د ترهګری د خاتمې لپاره فیصله کړي باید چې د جمهوریت حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیان هم خپلې ځمواري وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې سنجي د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه چې د دې ملک به ترهګری ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بانک ډایرکټر د پاکستان په معیشت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاری د پاکستان معیشت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د معیشت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستانی معیشت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د رستیو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټي سودا وی خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وی نو ایر د چې مستقبل کې به لدې ډيري مسلې جوړيږي. ادارې زیتوی په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منسوبې پر شروع کړي چې ګټي هم تر لاسه کیږي او لستتي फायदा هم رسی نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او داشان بیدا ترقی پزای هم باتشی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
د نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھے د پاکستان په اړه داسې فکر کوي چې دغه هیواد د ناآرامۍ او شخړې رامنځته کوي، خو په دې وروستیو کې دغه هیواد په خپل رویه او ستراتیژي کې بدلون راوستی. بلخوا فارم افیرز مجلہ لکھے د ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د دې دواړو لیکنو لنډیز انیسا اجمل وړاندې کوي.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کیږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په ښه توګه بدل شوی دی، چې بیلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د امریکا سره اړیکې ښه کول دي. مقاله لیکي د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې څرګند ښکاري. د کورونا وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هیواد د مخکینی پالیسۍ تر یو سهده نتیجه ده، چې له وجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه یې هلته ځای پر ځای کړي دي. داسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستی دي چې په نتیجه کې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کمی امنیت کارپوهان د 13-15 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی، خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کمی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون ښودلو د څرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجلہ لکھی د کویټي شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی اغه محل پیدا شول کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن اغه د سولې بهیر ته په څرګند توګه رسا کړي. بلخوا مولوی یعقوب هم پر دې پوه وو چې ملا منصور د ملا عمر وروسته د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لاره هواروي. مقاله لیکي مولوی یعقوب د ملا منصور د اغه پریکړې نه هم خوشاله نه وو چې د وړو کې اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام اغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو اغه پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټ د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټ ترمنځ څرګند همکاري وه. مجلہ لکھی کچر تا ددی ہر سا پڑا کوئٹہ شورا تا معلومات ہو نبیا با اغی ددی پریکڑ لپارا دیر وقت اغیستے بے چې څنګه غبرګون اوخایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوی یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړي، ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو طالب مرستندوی خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ریپبلیکن ګوند د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمی تړون پر ضد په کانګرس کې بل جمع کړی دی. د دې ګوند مخکښان وایي دوی دومره رای لري چې دا تړون رد کړي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې لنډ د مې ورسته به وره. د امریکا استازو په جرګه کې د بهرنۍ چارو د کمیټې مشر د سې شنبه په ورځ دا سبیل وړاندې کړ په کوم کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټمی تړون رد شوی دی. ریپورت وایي چې اوس به په راتلونکې میاشت کې د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر وړاندې سوی د بیل رای اچول کیږي. دا بیل تیر ورځ له هغه وروسته وړاندې کړل سو چې د کانګرس غړي پیټر روسکیم ادعا وکړه چې د ریپبلیکن ګوند دومره وټونه لري چې په سینټ کې له ایران سره د سوي تړون مخه ونیسي، خو د ریپورت په لیکنه دا رای دومره نه دی چې د ولسمشر بارک اوباما لخوا د ممکنه ویټو کولو واک په وړاندې خنډ سي. پیټر روسکیم ویلی چې د پارلمان په 404 غړو کې 213 غړو ژمنه کړې چې د دې تړون پر ضد برای ورکوي. چا چې د دې تړون د مخالفت ژمنه کړې ده هغوی ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. ریپورت پاستاسو جرګه کې د اقلیت مشر نینسی پلوسی لخولې لیکي چې تمه ده چې د ډیموکریټ ګوند کافي غړي به د دې تړون په حق کې خپلې رای وکاروي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي کانګریس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون جاج واخلي. د ریپورت په لیکنه د کانګریس لغړو سره به یوازې شاوخوا دوی اونۍ وخت پاتې سي، هغه ځکه چې دوی د اګست په میاشت کې رخصتي لري. د ولسمشر بارک اوباما ویان جارج ارنست د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی په دې باور دي چې لږ تر لږه په سینټ کې به د ویټو واک پر ځای وساتي. د بیل نیلسن پاناما سینیټر ویلی چې کچیر امریکا لدی نړیوال تړونه پر شاسي نو بنه یوازې په نړۍ کې یوازې سي، بلکې د نړۍ باور به هم للاسه ورکړي. نموړي ویلی چې د دې لپاره بل لار نهسته چې ایران پر اتلونکو لسو او 15 کالو کې د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د باربرا بوکسر په نامه د سینټ بلې غړي ویلي چې کچېرې کانګریس له ایران سره سوي تړون رد کړ نو دا به د ایران د سخت دریځو د بریا په معنا وي. د باربرا بوکسر په وینا کچېرې له ایران سره سوي دا تړون عملی نسی نو به د ایران بنسټ پالان د اټمي وسلو جوړولو هڅې ګړندې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډلې په جن کې دلسوي و نن ورځ ویلي کې ولکې چې واځي دا چې له طالبانو سره اړیکې شلولې، بلکې طالبان په درواغو غولونی او د پاکستان له استخبارات سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب سول چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کړي؟ تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د مولا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. زبیح الله مجاهد چې ځان طالبانو ویان بولي د مولا عمر د مړینې د خبر له خبرې دوی یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهدونه ویل چې مولا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی، خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یو خبر پانه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استول ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر مولا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی، او د هغه د مړینې په اړه ورستۍ خبر پانه هم د همدغو درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل
مولا محمد عمر رهبر ګروه طالبان
مولا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یو روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسیدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پانه کې د غراز طالبان په درواغو غولونی او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د ملا عمر د مړینې په اړه رښتینی جزئیات په تفصیل اعلان کړي او هیله ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تیره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی، او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښیي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی، کنه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوی په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده او په مرکزی آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د ډلې چې القاعده سره یې اړیکې لرلې د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغان عام وګړو د زیانونو په اړه تازه رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د تیر کال په نسبت په افغانستان کې د عام وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتونه شوې ده. دلته دا رپورت د یونامې د بشري حقوقو مشر دانیل بیل نن په کابل کې خبریالانو ته ولوست. صفی الله ستانکزی په اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1,592 ملکیان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. د یوناما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبر اعلان ته ولوست او هیله یې وښوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکیانو وژنه بنده کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د 4,921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په رپورټ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکیانو په اړه په خپل دریز بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1,210 ماشومان او 1,595 ښځو ته مرګ ژوبله وخت چې په مرګونو حملو او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قرباني شوې دي. د یوناما په دغه رپورت کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حملو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د رپورت له مخې د دې مرګ ژوبلې 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ترادې شوی، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپل منځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې لښکېلو خواو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تامین او ملکان له ویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. داسې یو سولې چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یو ځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال لومړی شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خنړی بولی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنې وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکان تر ټولو ډیری قربانی ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو کابل.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د برتانی او غیر حکومتي دارواي په افغانستان کې د بي پايلټ الوتکو په بريدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوی ده، خو د بیرو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم دغه ریپورت بل خو زیاته وی چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو شمیر کم شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د برتانی غیر حکومتي ادارا بیرو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم په تازه ریپورت کې د پاکستان، افغانستان، سومالیا او یمن کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو د بریدونو جاج اخیستل شوی دی. ریپورت زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د ډرون عملیات زیات کړي دي او یوازې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو 14 بریدونه کړي دي. په دغو حملو کې 214 کسان وژل شوي دي چې دا په روان کال کې یوازینی میاشت ده چې پکې ډرون الوتکو په دومره لوی شمیر کې مرګونه کړي دي. د نیوزویک مجلې رپورت وایي د 2014 کال په پرتله له وسلوالو سره په جګړه کې د افغان عسکرو په وژنو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 4,000 افغان عسکر وژل شوي او 2,800 ټپیان شوي دي. بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په دې رپورت کې په پاکستان کې د 100 ډرون بریدونو ذکر کوي او وایي په دې هواد کې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو هیڅ یو برید نه دی کړی. د ریپورت په خبره تر دې وړاندې د فروری په میاشت کې هیڅ یو برید نه و سوی، خو له هغه پرایسته تر جولای پورې به په میاشت کې دوه یا درې حمله کېدلې. نیوزویک مجله زیاتوي چې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی شای د هدف د نشټوالي له وجې راغلی وي. مجله پرمخ کاږي چې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې د ریپورټونو له مخې وسلوال افغانستان ته اوښتي دي.
عبدالحی کاکړو، د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې په دې صوبه کې راغلو سیلابونو لشتر لژه یو اتیا کسان وژل دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې په ټول ملک کې 150 پوری کسان وژل شوي دي. احمد الله تفصیل وړاندې کوي.
د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمن مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 8 او په پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 398 کورونو ته په مکمله توګه او 2692 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له جی په پنجاب صوبه کې 2 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22، په بلوچستان کې 14 او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2206 او یا کلو د 840000 پورې خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 641 امدادي کمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې 85000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به تر سبا پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې اوبو کچا کمه شوې ده او دا مهال په کابل دریاب کې د منځنۍ درجه سیلاب دی.
سیندونو کې د اوبو مقدار کافی هر پورې کم شوې ده. دریا کابل کې د اوبو لیول کافی هر پورې کم شوې ده. دریا سند کې کالاباغ نه چشمه او سونسا روان دے اور تو انسان اب بے چرے گا بدھو روانی دے وقت بدھو اور سکر کے چیزیں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب چرے کا روان دے دا ملک باقی دریاگان چرے گا معمول مطابق چرے روان دے
دیا دون دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 385 پورې کسان مړ او 25 لک پورې متاثر شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو په صوبایي احتساب کمیشن قانون کې ضروري بدلون پکار دی او ضلع افریدی دی د صوبایي اسمبلی غونډې ته راو بلل سي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیره اورات سوي دي. خالد خان پر رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیا الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې محل وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبایي وزیر د ضیا الله افریدی د گرفتاری په حق له د سره سلا کړی ده او نه په دا حق له معلومات ورکړي. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي.
من وزیر اعلی ته د دې صوبی حکومت احتساب کمیشن خپل د کور ذاتی نوکران ټول دي که په خپل پاتې کې څه بچ شي هم بیا د دې څه غلط بدنامي او مخالفو کې چې ګټ شي هم بیا غلط بدنامي.
دا قومی وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چې یو خوا صوبایي حکومت او په خصوصي توګه واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سې اعتراض وی نو هغه وی دی په دغه قانون کې بدلون راولي.
د دې ځدا سړي یا د ګنا سړي ته سزا نه پکار کور سړي دا احتساب ضروری دی. اوس دې ملک ته طریقې کار ته کې فرق دی قانون کې فلو دا سلام مشوره مزید پکار دا هلي ته تیار.
دا یادونه ده چې ضیا الله افریدی او د مادونیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د سوات غریزه سیمه بشیګرام احمدین چې پولیسو د دوو خاندانونو ترمنځ شخړې کې نیول سوی اته تنان عدالت ته وړاندې کړي دي. د لغورسه ده چې دې کسانو ویل کېږي چې هڅه کوله چې په بدوی کې د انجلۍ واده وکړي. نیازمت خان پر رپورت لري.
د سوات بدین تانی ایس ایچ او محمد علی وای چې په یو اطلاع دوی بشیګرام کې په سوره کې واده کوونکی سوار لس کلنه جنۍ واده منع کړی او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کا کوونکي مولا او واده کې مرسته کوونکی نور شپک تنان گرفتار کړی دي چې وروسته عدالت جد ته لیږل دي د دوی په ضد به د پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي.
مخبرانو موږ ته اطلاع راکړه موږ بر وخت داړو هغه کم نکاح خان چې د کاري اطلاقې هغه جرګه چې کوم اوچا چې دوی سوری له انتظام کړو او نور کم ملزمان چې دا موږ بر وخت گرفتار کړو او کومه ماشومه چې دا چې د زندگی تباه کړي او هغه زندگی موږ تباه کړو نه بچ کړو هغه یو محفوظ خپل مور پلار ته بیا وړه.
سواد کې وخت په وخت د سوری داسې کیسونه مخې ته راځي او یو شمیر جنکې پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده. دا خبره سواد کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکو کی تبسم ادنان کوي. دوی په سواد کې د سوري واده په اړه وایي
یو حکم علمی را بل زمګه قوانين چې دینو ټیکټ چې وشتا د دې خاتمې لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته خو چون کې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمګه کم خلک چې دی عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت ته چې دوی د خپل قوانینو نه خبر شي دوی ته پته ولګي چې دا څومره په قانون کې د دې څومره سزا ده یا د دې څومره جرمانه کې دی شي یا څومره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې.
سواد کې د وکیلانو اتحادیې غړي او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو کې وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقعې وخت په وخت بخې ترازي ولې د پولیسو ناپوهي یا د ټګۍ له وجې ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي. د پاکستان په قانون کې سوره یو جرم ده او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بد قسمتی ده چې د پسلو کې یو کیس دوه مخې درشي رپورت شي او د سوات ډېر غریزه علاقه ده د سوات کلتور چې کم ده پاکي د قسمه کیسونه نه مخامخ کیږي په زرګو زنانه چې کم دي په د کال په حساب باندې هغه د سوري ښکار کیږي او دغه ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچول کیږي. په دې کې معاشره په دې کې قانون په دې کې سیاست په دې کې مذهبي رینوماګان په دې کې رسم او رواج په دې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کوم دي د ملوستي
په سواد کې پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکونکو ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې پکې تیر لندو ورځو کې د ماشومانو بشمول یو شمیر جنکې په سوره کې ورکړې شوی او واده شوې دي. د غرنګا د لسونه زیاتو کیسونو مقدمه درج کړې شوې دي ولې تر دې دمه پکې چاته هم عدالت سزا نه دا ورکړې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم د خبرونه په پای کې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو چې ګلایازي وړاندې کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه د خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر ملک په مشوره کې ولس کسیزه بنچ کې یو لس ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. د پاکستان د فوز مشر جنرال رایل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان د فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال کړي. په پاکستان کې لو قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا ان ډي ام اي وای چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شو کسانو شمیره یو نیم سلونه لوړه شوې ده. په دې کې لږ تر لږ اتیا کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي عام وګړي وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې تر 1500 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورت کې کړې ده. د ادارې په خبره په 80% بریدون کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. په دې کې د سړک غاړې بمی چاودنی او هدفي وژنې هم شامل دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماء او د وسلواله طالبانو له مشرانو او د نوی ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړی کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناشته کې له وسلواله طالبانو غوښتنه وکړه چې نور وسلواله مبارزې ته د پایټ کې کېږي.
د شام د بارونو چار وزیر به نن په تهران کې له ایرانی او روسی چارواکو سره ګوري. ولید المعلم تیر ورځ تهران ته تللی و. چارواکي وایي چې په هند کې د دوه ریلګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل شي. ګلایاز وړاندې کاو له همدې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعت خبرونه پای ته رسیدي. کپر دې صفو پاتې سواس دیو ریډیو اوریدلای شي. بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبري اعلان سره یو ځای. ل تاسو اجازه غواړم هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.